شیمر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا ساجر رو د دې سات د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم. د خبرونه کې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب څرګندونې له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط لرو. ښاغلی محب وایي په دې برخه کې به له متحدي ایالاتونو سره یو ځای هڅې مخته ولاړې شي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. د متحد ایالاتونو ولسمشر او د دغه هیواد یو شمېر پوځي او استخباراتي چارواکو د افغانستان په اړه غونډه وکړه. زلمی خلیلزاد وایي چې د سولې خبرې سمې روانې دي او بلغاریا د هغه مشکوک کس په اړه د بلغاریا د سفر په اړه تحقیقات کوي چې په نیوزیلند کې پرون په جماعت کې خلک وویشتل. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتو ماموریت په معقر ډول د شپږو میاشتو په مخه تمدید کړ. په دې برخه کې د بشپړ پریکړه لیک پر سر د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ اختلاف را پیدا شو. د امنیت شورا په غونډه کې پرون د امریکا استازي د چین پر ډیپلوماټ انتقاد وکړ چې د افغانستان په قضیه کې د یو کمربند یوې لارې اقتصادي پروژه مسله شامله کړې ده. په امنیت شورا کې د امریکا سرپرست سفیر جاناتن کوهن غونډې ته وویل چین د افغانستان د خلکو پر ځای د خپل هیواد ملي ګټو ته لومړی توپ ورکوي. په امنیت شورا کې د چین د سفیر مرستیال وو هایتاو د کوهن د څرګندونو په ځواب کې وویل چې دا له حقایقو سره په ټکر کې دي. په تیرو دریو کلونو کې امنیت شورا د افغانستان ماموریت د بشپړ کال په مخه تمدید کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له خپلو لوړ رتبه پوځي او استخباراتي چارواکو سره د افغانستان په اړه پټه غونډه کړې وه. په دې غونډه کې د هغه مرستیال مایک پینس، د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جوزف دانفورد، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د سی آی ای مشر جینا هاسپل او د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن حاضر وو. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي د خپل هویت د پټ پاته کېدو په شرط اسوشیټډ پریس ته ویلي چې دا کسان په واشنګټن کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب تر خبرو وروسته سره راغونډ شوي وو. هغه همداراز ویلي چې ټرمپ او د هغه لوړ رتبه مامورین د امریکا د دفاع وزارت په پټه خونه کې چې ټانک ورته ویل کېږي کښېناستل. د دې سری مجلس نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د وسلوالو طالبانو چارواکو اسوشیټډ پریس ته ویلي چې هغوی له درې تر پنځو میاشتو وخت کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي، خو امریکایي ځواکونه د دې لپاره 13 میاشتې وخت غواړي. اسوشیټډ پریس وایي امریکایي لوری شایي په دې ټینګار وکړي چې په کابل کې د خپلو ډیپلوماتانو او سفارت د ساتنې لپاره یو شمېر پوځیان وساتي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یو شمېر ځانګړیو ځواکونو پر پرېښودلو هم شایي ټینګار وکړي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی دي چې د افغانستان د سولې بهیر په سم لوري روان دی. خلیلزاد وړاندې لیکلی دي چې بیرته واشنگتن ډی سي ته ستون شوی. ښاغلی خلیلزاد او د دې ټیم د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره تر 14 ورځنیو خبرو وروسته واشنگتن ته ستون شوی. د دې غونډو په اړه معلومات د متحده ایالاتونو له چارواکو سره شریک کړي دي، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې استازو ته به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیت د څرنګوالي په اړه تحقیق غواړي ویزې ورنکړي. مایک پومپیو پرون وویل چې دا کار په امریکا کې د قانون د حاکمیت په اړه سوال پیدا کوي. د امریکا متحده ایالات به دا ګامونه د نافذو قوانینو او د ملګرو ملتو له موافقې سره سم واخلي. د ویزې محدودیت به زموږ د هڅو پای نه وي. که محکمه خپله لار بدله نه کړي، موږ د نورو ګامونو اخیستو ته هم تیار یو چې اقتصادي بندیزونه هم پکې دي. زموږ د حکومت لومړۍ او تر ټولو مهمه وظیفه زموږ د خلکو دفاع ده او دا کار به کوي. د جنگي جرمونو نړیواله محکمه په حق کې ده. د دې محکمې مشر قاضي د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې ل خپل قاضیان وغوښتل چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي جرمونو د ادعاو په اړه تحقیقات وکړي. سپین ماڼۍ تیر کال په سپتمبر کې هم په دې برخه کې د نړیوالې ادارې ته خبرداري ورکړې وو. د بلغاریا څارنوالان د استرالیا د هغه کس په اړه تحقیقات کوي چې شک پرې کیږي چې پرون یې د نیوزیلند په کرایسټ چارچ ښار کې په دوو جمعتونو کې 49 تنه ووژل. د بلغاریا لوی څارنوال سوتر سات ساروف پرون وویل د استرالیا دغه مشکوک وګړی برینتون تارانت تیر کال د نومبر له 9 تر 15 په بلغاریا کې و. د لوی څارنوال په وینا تارانت ادعا کړې ده چې د لرغونو ځایونو د لیدنې لپاره بلغاریا ته تللی و. تارانت د 2014 کال د ډسمبر په 28 او 30 په بس کې سربیا، کوریشیا، مونتینګرو او بوسنیا هرزګوینا ته هم سفر کړی و. د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او کاناډا پر یو شمېر روسي چارواکو او سوداګرو نوي بندیزونه لګولي. دا کار د اوکراین په چارو کې د روسیې د خصمانه مداخلې د دوام له امله شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت پرون په دې اړه په یو بیان کې وویل بندیزونه پر هغو وګړو او شرکتونو لګول شوي چې د اوکراین پر بیړیو د روسیې په غیر مواجه حمله کې رول درلود، د کریمیا ټاپو وسمې په جلا کولو کې مرسته کړې او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د غیر قانوني انتخاباتو ملاتړ کړی دی. د بندیزونو په لیست کې شپږ روسان، د روسیې شپږ دفاعي کمپنۍ او د روسیې دوه ساختماني شرکتونه چې په کریمیا کې فعالیت لري شامل دي. د روسیې حکومت په دې اړه غبرګون تر دې دمه نه دی څرګند کړی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې له امریکایانو سره به په ګډه د افغانستان د سولې هڅې مخته ولاړ شي. د کونړ ځوانان د سولې لپاره وړاندیزونه لري.
باید لومړی باید اوربند اعلان شي او لاغې وروسته بین الافغاني مذاکرات وشي. اوربند تر ټولو مهم دی ځکه چې ته چا سره چې خبرې کوي اول به دا د خبرو میز ته راولي.
په روانه خبرونه کې د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندیدانو ته د دفاع وزارت د سرپرست اسد الله خالد وړاندیز هم لرو.
خواهش ما از تمام سیاسیون یی است د مسائل سکتور امنیتی اونم سیاست داخل نه.
په خوست کې یو سړی دښمنی حل شو.
دا غلنجه چې دوه تقریبا یتیانه تر 15 اتیا کولې پرې کیږي چې د ګوربز د نارضای ترمنز و.
د ګوړیا چار تفریحي پروګرام هم لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له واشنگتن سره به اوژه په اوژه د یوې سمې عادلانه سولې لپاره هڅې دوام وکړي. حمدالله محب په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د په متحده ایالاتونو کې د افغانانو اندېښنې هم د سولې د روانو خبرو په تړاو له امریکایانو سره شریکې کړې دي. ښاغلی محب د متحده ایالاتونو د سفر په پای کې دا خبرې وکړې. د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر هڅو سخت انتقاد وکړ او د دې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم غبرګون ښکاره کړ. تفصیل د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار پر ټوئیټر لیکلی چې د افغانستان خلک او حکومت له امریکا سره د اړیکو ارزښت پیژني او په ځانګړي ډول د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستې منندوی دي. حمدالله محب د مارچ په 14 په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې خبري غونډې ته ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا مذاکرې د سولې ټینګولو لپاره سم لار نه ده او د افغانستان د حکومت د مشروعیت په اړه سوال پیدا کوي. هغه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلزاد پړه ویلی و چې د افغانستان حکومت یې څنډې ته کړی، له طالبانو سره خبرې کوي او ځانته یې د وایسروی موقف ورکړی دی. وایسروی یا وایسرا د برتانیې تر اشغال لاندې هند کې د واکمن لقب و. محب خبریالانو ته وویل موږ فکر کوو چې زلمی خلزاد نه پوهیږي چې مذاکرې څنګه کیږي او یا به د دې شاته بل دلیل وي. همدلا محب وویل چې و سوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د خبرو تبه او اړتیا نه لري، بلکې د هغه په وینا ده چې طالبان مخامخ له امریکا سره ګوري. دلیل یې دا دی چې ځانته مشروعیت ورکړي. د محب خبرو په واشنگتن کې مثبت انعکاس نه درلود. د همدې ورځې په ماپښین د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پلادینو وویل چې د سیاسي چارو لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل له محب سره کتلي او د هغه له خبرو د امریکا د حکومت نارضایتي ورته بیان کړې ده. رابرټ پلادینو په دې اړه په واشنگتن کې خبریالان ته وویل
We remain in close consultation with President Ghani, the Chief Executive Abdullah.
موږ په افغانستان کې د سولې په تړاو پر ټولو مسلو له ولسمشر غني، اجرایي رئیس عبدالله او د افغانستان حکومت له نورو لوړ په چارواکو سره د نږدې مشوره کوو. څنګه یې استازی خلیزات په هر سفر کې چې د سولې په تړاو پلان شوی او موقع ورته برابر شوی د معلوماتو او جزئیاتو د شریکولو لپاره کابل ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې خلیزات د سولې د هڅو په اړه په مکرر ډول له ولسمشر غني سره خبرې کوي او په کابل کې د امریکا سفیر تقریبا هر ورځ په دې تړاو د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په تماس کې دی. زلمی خلیزات له طالبانو سره د خبرو وروستی دور د فبروري په 15مه پیل کړ او د مارچ په 14مه واشنگتن ته ستون شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې خلیزات په واشنگتن کې دی او د خپل کار په اړه له مشورې پیل کړی دی. پلادینو د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ویل چې د سولې موافقه به پر ټولو مسئلو تر جوړجاړي وروسته کیږي. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی، خو د امریکا حکومت ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقه به پرته له دې چې هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي ونه مني.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له واشنگتن سره به اوژه په اوژه د یوې سمې عادلانه سولې لپاره هڅې دوام وکړي. له کابله د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم په ټلیفون راسره دی. رحیم صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. مننه کور ودان. رحیم صاحب، د حمدالله محب د دې څرګندونو په ارتباط چې له واشنگتن سره به اوژه په اوژه د یوې سمې عادلانه سولې لپاره هڅې دوام وکړي، خو تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د زلمی خلیلزاد پر څرګندونو انتقاد درلود. ستاسو په نظر دغه دوه خبرې سره په ټکر کې دي او که نه؟
خاغله محب هغه د خپل تیرو خبرو د ترمیم هڅه کوي، ولې چې هغه کړي خبرې چې مخکې کړي وي هغه یو ډول انتقاد او د امریکایي چارواکو غوسه راپاره ولې او د توقع خلاف هغه کوم برخورد یا کوم برګون چې د امریکایانو لخوا نه راغی هغه یو څه د افغانستان د حکومت او خصوصا د خاغله محب د توقع خلاف یو څه، او غواړي چې دغه را پاره دل برګون بیرته آرام کی. نو زه فکر کوم دا هم ډیر راحت څه ده، او کوم پیغام چې دی د افغانستان حکومت خصوصا خاغلی ولسمشر اشرف غنی او محب غختل چې امریکایانو طلب ولیک دی هغه هم ولیک دول شو چې دوی د خلیلزاد سره ستونزه لري، او ضرورت دا ده چې بیرته امریکایانو سره خپل اړیکې عادي حالت ته راوړي. نو ځکه زه فکر کوم دا بیان ورکړی دی.
ستاسو په باور محب تر څه بریده پورې بریالی شوی دی چې خپل پیغام هم امریکایانو ته ورسوي او هم د کابل او واشنگتن ترمنځ یو ټکر رامنځته نشي؟
زه فکر کوم چې پیغام خو ورسول شو، خو د پیغام کومه توقع چې درلودله چې د خلیلزاد پر ضد به د امریکایانو امریکایي ادارې حساسیتونه راوپاري، په هغه کې یو څه دوی توقع خلاف یو څه پیښ شو. دوی داسې فکر کوو چې که د افغانستان د حکومت پیغام هلته ورسېږي نو دې سره به خلیلزاد تر فشار لاندې راشي. تېر وارې هم داسې شوي وو کله چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ناسته وشوه، نو د افغانستان حکومت یو څه نارام وو، او بیا د ټرمپ ادارې سره چې کله تماس نیول شو نو خپل ال اس ویل چې مرستیاله د بندریو چارو د امریکې هغه کابل ته راغله، او د هغې نه وروسته خلیلزاد راغی او بیرته ولسمشر سره کېناست، او د ارګ نه داسې راپورونه خپاره شو چې کوندې خلیلزاد بیرته ولسمشر ته د خپلو چارو او د خپلو کتنو راپور وړاندې کړ. نو دوی داسې فکر کوو چې دا وارې به هم داسې وشي، اما دلته کیسه سرچپه شوه او امریکایانو دغه مطبوعاتي ویناوې د محرز فکر کوم خوښه نه کړې، نو یو څه تاوان ډېر پر ځای دی چې ګټه وکړي.
فکر نه کوي چې لا هم وختي دی؟ تر اوسه پورې خدا معلومه نه ده چې د امریکا د اصلي خبرګون به څه وي، ځکه چې د بهرنیو چارو وزارت خو مجبور و د امریکا چې د دوی په یو ډیپلوماټ باندې انتقاد کیږي او یا د دوی په ځانګړي اساس انتقاد کیږي، نو دوی مجبور و چې عکس العمل څرګند کړي، خو د امریکا د حکومت لپاره باید انتظار نشي افغانان؟
کېدای شي په خوا کې هم ما چې د پاکستان او د امریکې کمې اړیکې چې وي، خصوصا کله چې په سلاله باندې په پاکستاني یو پوسټ باندې پوځیانو باندې بمبارد شوی وو، هلته هم داسې یو څه وو چې پنټاګون یو ډول خبرګون خو د لای خو روس بیا ماولی موږ او تاسو ولیدل چې د باندنې چارو وزارت د وخت وزیر هیلری کلینټن برخورد یو څه متفاوت وو. نو ولیدل شي تر اوسه پورې خو چې موږ ګورو دغه مسله کې خبرګونونه منفي راغلي دي، لیکن بیا هم ترامپ اداره وکتل شي که څه هم خپل ترامپ یو د اعتبار وړ برخورد نه لري، یو کنسیسټنت یا روانه باندنې پالیسی نه لري، وکتل شي چې دا څنګه برخورد کوي. هغه د اوباما ادارې سره تفاوت لري، لیکن طبیعي خبره ده چې په ډیپلوماټیکو چینلونو سره چې کله اړیکې نیول کېږي نو وکتل شي کېدای شي یو څه متفاوت مخې ته راشي.
رحیم صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بلخ ولایت نوې قمندان عبدالرقیب مبارز به خپل دندې ته دوام ورکړي. دا خبره د افغانستان دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو په مزار شریف کې وکړه. دفاع وزیر اسدالله خلیل پرون نو وخت رسنیو ته وویل چې د جمعیت ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره لیدلی او اوس مهال شاغلی نور د بلخ د نوی امنیت قمندان لګمارنی سره کوم ستونزه نه لري. د پنځشنبه په ورځ عطا محمد نور د بلخ له نوی امنیت قمندان سره مخالفت وکړ چې بیا په خونه امنیت قمندان د ځانګړو ځواکونو په مټ له څو ساعتونو شتو وروسته له دندې ګوښه شو او تر شلو ډیر وسلوال د دین شتو پر مهال امنیتي ځواکونه ونیول. نور حال له بلخ څخه د مجیب رحمان حبیب زی پر راپور کې.
د کورنۍ چارو او دفاع سرپرست وزیرانو په بلخ کې د رامنځته شوې امنیتي کړکېچ د حل په مخه د جمعې په ورځ د دې ولایت له محلي چارواکو او له پخواني ولی عطا محمد نور سره ولیدل. له دغو کتنو وروسته دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنۍ چارو وزارت له سرپرست مسعود اندرابي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې په مزار شریف کې وویل چې د بلخ نوی امنیت قمندان عبدالرقیب مبارز به خپل دندې ته دوام ورکړي. د دفاع وزیر وویل چې هغوی د بلخ له پخواني ولی عطا محمد نور سره چې تر دې په خوایې د ښاغلي مبارز د ګمارنې په وړاندې وستوال مخالفت کړی و خبرې او مشورې کړي، او اوس مهال عطا محمد نور د بلخ د نوي امنیت قمندان د کار او فعالیت په اړه کوم مخالفت نه لري. تیره ورځ هم کوم خاص پیام نه درلود، نن هم خپل مشورې له موږ سره شریک کړي او کوم مخالفت نه لري. اسدالله خالد وایي د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری چې تر دې پخوا د پولیسو د 1978 خطې لخوا د جګړې پر مهال بندي شوی و د کورنیو چارو وزیر په امر به د پخوا پشان خپل دندې ته دوام ورکړي. همداراز د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي چې په بلخ کې د پنځشنبه ورځې په جګړه کې ځینې غیر مسؤول وسلوال نیول شوي دي چې په وړاندې به یې د قانون مطابق چلند ترسره شي. ښاغلی اندرابي وایي چې د بلخ ولایت په نامنو سیمو او ولسوالیو کې د تروریستي ګواښونو د ختمولو په مقصد تازه دمي ځواکونه یادو سیمو ته استول کیږي، خو اوس مهال د پولیسو تر ټولو مهم اولویت د مزار شریف کار د امنیت ټینګښت دی. انشاءالله چې ټول ځواکونه په هغو ځایونو ته واستول شي چیرې چې د خلکو او ولسوالیو په وړاندې امنیتي ګواښ موجود وي. دوی به په عاجل ډول استول کیږي او عملیات به ترسره کوي. خو د مزار شریف امنیت تر ټولو ډیر د اهمیت وړ دی. د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د ولسمشریزو ټاکنو د نومان محمد انیف اتمر د تیرې پنځشنبه ورځې څرګندونو ته په اشاره سره وویل چې په بلخ ولایت کې رامنځته شوی امنیتي کړکېچ سیاسي توته او تصمیم نه و، او له ټولو نوماندانو یې وغوښتل چې د دا ډول څرګندونو په ذریعه امنیتي سکتورونه په سیاسي مسایلو کې دخیل نه کړي. دفاع وزیر محمد انیف اتمر ته په خطاب کې وویل لا ټول سیاستوالو زموږ غوښتنه دا ده چې څنګه چې امنیتي ارګانونه متحد دي چې په سیاسي چارو، انتخاباتو او کمپاینونو کې سهم نه اخلي، همدا ډول هیله کوو چې د امنیتي سکتورونو په مسایلو کې سیاست مه ورګډوي. هیڅ کوم سیاسي تصمیم نه دی نیول شوی. د جمعیت ګوند اجرایي مشر او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور په یو فیسبوکي بیان کې ویلي دي چې په بلخ کې د پنځشنبه ورځې نښته د دولت له لوري پر خلکو وسلواله حمله وه، او نوموړي د یادې موضوع په تړاو د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو سره خبرې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په بلخ د روسي کړکیچ په ارتباط د خبرو پر مهال جمهوري ریاست ته د کاندید محمد حنیف اتمر خبره رد کړې ده که څه هم د نوم نه دی اخیستی. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پر ټویټر لیکلی دی چې کاندیدان دې ځان د تاریخ په توره خوا کې نه اچوي او له زغمه دې کار واخلي، خو حمدالله محب هم د کوم کاندید نوم نه دی اخیستی. د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راډو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څخه پاره کړی دی. سالم محمد صالح کتنه ورته کوي.
لا افغانستان د شاتګ وخت نه دی. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې عنوان دی چې د امریکا د استخباراتو دوو پخوانیو جګپړو چارواکو لیکلې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې د امریکا او طالبانو په وروستیو خبرو کې کوم تړون ونوسو او دواړو لوریو موافقه هم ونه کړه چې روانه میاشت به بیا سره ګوري. دا دوه امریکایي پخوانی چارواکي لیکي طالبان په دې لټه کې دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو مهالویش وټاکي. متحد ایالاتونه بیا له طالبانو دا ضمانت غواړي چې طالبان اجازه ور نه کړي چې تروریستي ډلې له افغانستان څخه بریدونه وکړي او د افغانستان له حکومت سره یوې سیاسي موافقې ته ورسیږي. دغه دوو پخوانیو چارواکو لیکلي دي چې دوی ژوره اندېښنه لري چې طالبان به دا ژمنې پر ځای کوي او ممکن دوی موافقه هم لاسلیک کړي بیا یې ماته کړي. په دې برخه کې دوی لیکي چې پخوا هم د امریکا په تاریخ کې داسې سوي دي. په 1993 میلادي کال کې د پاریس د سولې له تړون څخه وروسته د شمالي ویتنام او جنوبي ویتنام د پوځیانو ترمنځ جګړو دوام وکړ. په مقاله کې وړاندې راغلی دی چې داسې نه ښکاري چې طالبان به خپل اړیکې له القاعده سره قطع کړي، ځکه چې د دوو ډلو تر یوې لسیزې ډېره موده څنګ به څنګ د نورو پر ضد جګړه کړې ده. د مقالې په حواله دواړه یوه نظریه لري او د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو وروسته هم دوی خپلې اړیکې پرې نه کړې. د امریکا ټاسک ان پرپوز خپرونې بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط د متحد ایالاتونو او افغان حکومت ترمنځ رامنځته سوې لانجه ارزولې ده. په دې لیکنه کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حمدالله محب خبرو ته اشاره سوې ده چې تېره اونۍ په امریکا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړ چې د سولې له خبرو د افغانستان د حکومت د منځوي کېدو هڅې کوي. حمدالله محب د پنځمې پراس په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې خبري غونډې ته وویل. خلیلزاد پخوا دوه وری غوښتل چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړي او اوس په افغانستان کې د حکومت او خلکو په منځ کې داسې انګیرل کیږي چې شایي له طالبانو سره د خبرو هدف په افغانستان کې د یو موقت حکومت ایجادول وي او په دې ډول خلیلزاد د وایسرای نقش پر ځای کوي. د وایسرا کلمه په جنوبي اسیا کې اصطلاحا د برتانوي هند پر استعماري حاکمیت دلالت کوي. د شغلی محب دغو خبرو سخت عکس العمل پارولی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې پر خلیلزاد لفظي برید پر دې وزارت د برید معنا لري او داسې خبرې د افغانستان او متحده ایالاتونو پر اړیکو اغیز کولای سي او د سولې روانې خبرې متاثره کولای سي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو پرونی حملې بزدلانه بللې او ویلي دي چې داسې ترورستي عمل هیڅ ډول توجیه نه لري. په دې حملو کې 9 تنه ووژل شول. د ملګرو ملتو امنیت شورا په پرونی غونډه کې د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره یوه دقیقه سکوت وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم په نیوزیلند کې پر جماعتونو پرونی حملې وغندلې. بل لورته د اروپایي اتحادیې له لورې هم ورته غبرګون څرګند شوی دی. جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د نوی زیلاند بیرغ بیګا شپه نیم ځوړندو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې حکومت یې په نوی زیلاند کې پر دوو جماعتونو وروستۍ حملې په شدت خندي. پومپیو پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت تیار دی چې له نوی زیلاند سره هر ډول مرسته وکړي. په همدې اړه د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن هم پرون په واشنگتن کې وویل
were obviously greatly disturbed by this what seems to be a terror attack.
موږ پر دې پېښې چې د کرکې له مخې سوې او معلومیږي چې تروریستي حمله وه سخت خواشینی یو. موږ په نیوزیلند کې له خپل سفارت سره په تماس کې یو د بهرنیو چارو وزارت ته وضعیت څاري. د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پرون په دوو جماعتونو کې پر خلکو چې د جمعې د لمانځه لپاره ورغلي وو حملې وشوې. د نیوزیلند د پولیسو کمشنر یا مشر مایک بوش پرون خبر اعلان ته ویلي چې د النور په نوم په جماعت کې د مړو شمیر 140 تر لوړ سوی او د لاین ورډ په جماعت کې وطن وژل سوی دی. د هغه په وینا د کرایست چرچ په روغتون کې 40 زخمیان بستر سوي وو چې له هغوی هم یو تن مړ شو او له دې امله په دواړو حملو کې د مړو شمیر 940 تنه دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا مغرینی پرون په بروکسل کې په دې اړه خبر اعلان ته وویل چې د نیوزیلند د صدراعظم سره یې خبرې کړي او د داسې کرکې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره پر همکارۍ ټینګار کړی دی. په همدې خبري کانفرنس کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل
Bu terör saldırısından maalesef olayı gerçekleştiren
یوازی هم لکون کې نه بلکې غیر مسؤل سیاستوال او هغه رسنۍ هم چې د اسلام ضد مزرونه تقویه کوي د مسلمانانو پر ضد کرک خبروي د دې حمله مسؤلان دي. مولود چاوش اوغلو ویل چې له داسې حملو باید ټول زده کړه وکړي. هغه ویل چې د مسلمانانو پر ضد خبرې او کرک باید د بیان د ازادۍ تر چتر لاندې ونه زغمل شي. د لندن شاروال صادق خان پرون بی بی سی ته ویلي چې د مسلمانانو د امنیت لپاره به د دې شار د جماعتونو او خواته امنیتی ځواکونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون په دې اړه یو دقیقه سکوت وسو. د نیوزیلند پولیسو مشر مایک بوش پرون خبري اعلان ته ویلي چې پولیسو یو نارینه چې نږدې 1.5 کلن دی د حملو په تور نیولې او نن به محکمې ته حاضر شي. د نیوزیلند پولیسو مشر ویلي چې دوی هیڅ معلومات نه درلودل خو اوس یې تحقیقات پیل کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
عزیزی ام د لوګر ولایت محمد اغی ولسوالی نه دا وزارت معارف چې کومه طرحه جوړه کړې ده د ښوونکو د ماشونو په باره کې په دې باره کې تر اوسه پورې اقدام نه ده شوی. ډېر مننه له ازادۍ رادو.
زه د افغانستان پر حکومت باندې دا غږ کوم چې د پاکستان په چمو باندې دي نه تیروځي. څلوېښت کاله کېږي دا اور په افغانستان کې پاکستان جوړ کړی دی. زه قسم خورم د خدای په ذات قسم خورم چې پاکستان قوت ولري که تاسو تکښینی. نو زه د حکومت څخه خواهش کوم په دې خبرو شی نه جوړېږي اقدامات دي وکړي. مؤثره نتیجه په افغانستان کې د چاپو ترسره کول دي او د مخالفینو د کمربندو او شاته د عسکرو تا کول دي. ځکه چې په هر ولسوالۍ کې یو چاپه وویل شي بل اخره دغه مخالفین چې دي زه وینم بیا چې تر څو ورځو پورې نه ګوشې جیب ته اچولی شي او نه توپک ګرځولی شي چې چاپي کرار شي بیرته خپل فعالیتو ته بیا ادامه ورکوي. نو لا خپل د لیزرو توپک څخه د شپې کار اخلي خپل د دربونو څخه. نو زه خواهش کوم چې د افغانستان حکومت اقدامات وکړي. دا د پاکستان دوه رنګ سیاست دی. په لحاظ د خولۍ وخت مه ضایع کوه. په دې خبرو شی نه جوړېږي. ته باور وکړه چې طالبان مستقل نه دي آزاد نه دي. د پاکستان په جنګالان دي اکثره تلویزیونو ته نه حاضرېږي په تلیفون خبرې کوي میډیا ته نه حاضرېږي ځکه چې دا د پاکستان جنګالان دي په نامه د چا دي په نامه د چا دي یو مستعار نمانه پر ځان ایشو دی. وسلام سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اساتی رادیو په منځني صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري د خبرونې په دې برخه کې مو لوي نوي یو اس بي اسمت څاروان خبروي.
یو نوی یو اس بي جوړیږي چې سرعت به په ثانیه کې 40 گیگا بایټ وي. سیړونکو وایي چې یو اس بي څلور یې جوړ کړی چې له هغه څخه کار اخیستل به سرعت دوه برابر زیات کړي. یو اس بي 3.2 چې له 2018 میلادي کال راهیسې په پراخه پیمانه ورڅخه کار اخیستل کېده په پیل کې په هر ثانیه کې 15 گیگا بایټ داتا یا معلومات انتقالولی شوی. وروسته په ثانیه کې 10 گیگا بایټو ته زیات شو او بالاخره په ثانیه کې سرعت 40 گیگا بایټو ته لوړ شو. د یو اس بي څلور ستاندرد جوړونکي وایي له دې ستاندرد څخه په استفادې د ډاټا د انتقالولو سرعت په ثانیه کې 40 میگا بایټو ته زیاتېدای شي. ګومان کېږي چې دا یو اس بي به تر 2040 میلادي کال پورې بازار ته راووزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
پر بیلابیلو موضوعاتو سمسونه راغلی دي. سید الرحمن لکونړ لیکي زموږ د پیچ دری پولیس والی کې سړک ډیر خراب دی، باید پاملرنه ورته وشي. عبدالواحد مدقیق له لوګر علی کې د پوهنې وزارت باید په نوي تعلیمي کال کې د کتاب د کتابونو د کمښت مشکل حل کړي. یو بل اوریدونکي لیکلي دي په ننګرهار کې د پاکستان په کنسولګری کې ډیر بد حال دی، رشوت اخیستل کیږي او خلک په تکلیف دي. او د سولې په ارتباط محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي تر څو چې اوربند ونه شي د سولې خبري هیڅ ګټه نه کوي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازري لیکي طالبان حکومت باید اول اوربند وکړي بیا د پخپلو کې د سولې لپاره خبري وکړي. حکمت الله حماس له نادالي لیکي که طالبان سوله کوي په پسرلي کې باید له حملو لاس واخلي. فرید فراهی لیکي کې امریکایان باید د خپلو ځواکونو پر ایستلو تلوار وکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له خپلو لوړ رتبه پوځي او استخباراتي چارواکو سره د افغانستان په اړه پټه غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت په موقت ډول د شپږو میاشتو په مخه تمدید کړ. په دې برخه کې د بشپړ پریکړې لیک پر سر د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ اختلاف را پیدا شو. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی دي چې د افغانستان د سولې بهیر په سم لوري روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې استازو ته به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیت د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي ویزې ورنکړي. د بلغاریا څارنوالان د استرالیا د هغه کس په اړه تحقیق کوي چې شک پرې کیږي چې پرون د نیوزیلند په کریسټ چرچ ښار کې په دوو جماعتونو کې 49 تنه ووژل. د بلغاریا لوی څارنوال پرون ویل د استرالیا دغه مشکوک وګړي برنتون تاران د تیر کال د نومبر په میاشت کې بلغاریا ته سفر کړی و. او د امریکا متحده ایالاتونو، اروپای ټولنې او کاناډا پر یو شمېر روسي چارواکو او سوداګرو نوي بندیزونه ولګول. په کونړ کې ځوانان په جنگ کې لشکېلو خواو د اوربند غوښتنه کوي. دوی وایي د جنگ پر مهال د سولې خبرې په سمه توګه مخ په وړاندې نشي تللی. د موضوع تفصیل له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الانوري په راپور کې.
په کونړ کې ځوانان وایي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په خبرو خوښتي، خو له دواړو خواو غواړي چې له ټولو وړاندې باید د غوربند په خبرو سره توافق وکړي څو د افغانانو د وینو تویدو مخه ونیول شي او د تلپاتې سولې راتللو دپاره لاره هواره شي. تهذیب الله تهذیب او متی الله شهاب ازادي راډیو ته وویل
څلور لسیزې کېږي همدا موږ افغانان د هر فاجع او د هر ډول قربانۍ ښکار شوي یسو، نو باید لومړی باید اوربند اعلان شي او له هغې وروسته بین الافغاني مذاکرات وشي او د افغانستان لپاره دایمي سوله رامنځته شي.
اوربند تر ټولو مهم دی ځکه چې ته چا سره چې خبرې کوي اول به دا د خبرو میز ته راولي، چې میز ته راولي اوربند به کېږي. اوربند به په دې معنی چې دواړه خواوې به جنگ نه کوي او په آرامه به فضا کې به خپلې خبرې کوي. باید چې بین الافغاني خبرې چې شروع کېږي اول مهمه دا ده چې اوربند وشي، اوربند نه وروسته بیا خبرې وشي د دواړو ترمنځ.
دوی وایي په دې وخت چې له ډیرو کلونو او مرګ ژوبلو وروسته امریکا او طالبان یو بل سره د خبرو میز ته کېدي او د امریکایي ځواکونو په وتلو او د افغانستان خاوره کې د وسلوالو ډلو په خلاف په ګډه مبارزه کولو باندې سلا کېږي. وحید الله مومند وایي د جګړو پر مهال د سولې خبرې په سمه توګه نشي ترسره کېدی، نو دواړو خواو ته پکار دي چې لومړی په ډزبندۍ باندې هوکړه وکړي.
اوربند د افغانستان ټول اوسیدونکي وګړي غواړي چې په افغانستان کې اوربند راشي. موږ تږي او وږي او د افغانستان ډېر کړی دی ولستی او دغه نور غواړو چې دغه اور ختم شي او په افغانستان کې صلح راشي. طالبان څخه هم غوښتنه دا ده که چېرته افغانستان دولت سره کینې او صلح کوي او د صلح په اړه باندې خبرې هم روان دي، لومړی باید اوربند وشي. که چېرته جنګ جګړې وي نو په جنګ جګړو کې د صلح خبرې نه
کوي. کونړي ځوانان وایي باید وسلوال طالبان د افغان حکومت سره هم د روغې جوړې خبرې پیل کړي او دا ځکه ډېری اړینې دي چې په روان جنگ کې له ټولو زیات زیان افغانانو ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې په دوحه کې د افغان سولې دپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرکچی پلاوي ترمنځ په پنځم پړاو کې پوره شپاړس ورځې خبرې وشوې چې دغه خبرې د سه شنبه په ورځ پای ته ورسېدې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په خوست کې د ګربزو او نوروزیو قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر شاوخوا اتیا کلنه لانجه حل شوه. د خوست قومي مشران وایي په دې ولایت کې د ځمکو او غرونو پر سر قومي لانجو او دعوو د خلکو ژوند، اقتصاد او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. بل لور ته ځایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 15 لوی او وړې لانجې تشخیص کړي او د حل لپاره یې هڅې کوي. نجیب الله الخیل له خوسته راپور لري.
د شمال نوروزیو او ګربزو د قومونو ترمنځ د دښتو، غرونو او سرزایونو پر سر اتیا کلنه قومي لانجه حل او په پښتني دود د دوی ترمنځ د بدی ټوپی ړنګ شول. یاد لانجه چې د ولایتي ادارې لخوا د قومي مشرانو له ترکیب څخه د جوړ شوي کمیسیون په واسطه حل شوه، دواړو لورو د جرګې پر وړاندې اعلان شوې فیصله قبوله کړه او دا روغې په راتلونکي کې د جګړو او نورو لانجو د مخنیوي لپاره یو ښه ګام وباله. د شمال د نوروزیو یو قومی مشر حاجی ظفر خان د جرګې په سیمه کې آزادۍ راډیو ته وویل
چې کوم وخت مونږ اتیا په سل په نوي پیسو کې که مونږ ته نقصان ده دا هم نقصان، بیا مونږ د نورځیو کوم ومنله دا فیصله خو په خوان سره ومنله او منو به انشاءالله بیا داسې یم که چا شخصي برخورد وي سره هغه نه خو څوک سره خلاصېږي نه کومې شخړې خلاصې شوې.
سپینکی څلی خوشحاله للمی او ستر سم هغه هواري او غریزي سیمې دي چې د ګربزو اکدنوالو او د شمال نورځیو پرې څوزرې په خپلو کې جګړې کړي. قومي مشر شیر احمد ګربز وایي په دې لانجه تر اتیا او کلونو ډېره موده تېره شوې ده.
دغه لانجه چې دو تقریبا اتیا نه تر پنځه اتیا کلو پرې کېږي چې د ګربز د نارضایۍ ترمنځ وه. دا ډېره ښه ده ځکه چې نارضایۍ ګربز چې دي دا دوه سره لکه دوه ورونه دوه ورونه په منځ کې لانجه ارسي. هېڅ ډېره ښه ده ځکه چې ګربز نارضایۍ په خپل منځ کې دوستۍ لري، خپلوۍ لري، ملګرتیا لري. دا داس دلکه د یو کیر لنجا چې حل شوی دا سند دلکه د کومې ترمنس چلنجا حل شوی دی.
خوست وادي حلیم فدایی چې په دې پوسټ له ګمارنې لالګ وخت ریږي وای چې تر اوسه په یاد ولایت کې د قومونو او خیلونو ترمنس 15 اصلوی اوړی لنجې تشخیص کړي چې حل ول لپاره به حڅي وکي.
خوست ولایت کې تر اوسه پوری چې ما راټولې کړې دي او 15 داسې شخړې د قومونو ترمنځ موجودې دي چې انشاءالله یو په یو به یې حلوو. د نصرالدین او بورخیلو د ګربزو دو قومونو ترمنځ پیروانی موږ دغه دوه میاشتې کار کړی دی او انشاءالله ډېر زر به د دغه ستونزې د حل خبره هم واوري.
قومی مشر حاجی رسول محمد خان تړی وایي چې قومی لانجه د خلکو د امنیتی او اقتصادي ستونزو او مرشوب له عمل شوي او د حالت خلک ستړي کړي دي.
د دې تاثیرات نه یوازې چې قومونو ترمنځ بلکې په امنیتي وضع باندې ژور تاثیر لري، اقتصادي ستونزې منځته راوړي، حتی ځمی مرګ ژوبله پکې منځته راځي. خلک دغه نه وقفین ستړي دي، حتی خلک داس کوشش کوي چې دا ستونزه باید حل شوي وای.
خوست یو قومي او دودیزه ټولنه ده. ډیری قومونه یې په خپلو کې د ځمکو، غرونو، غونډیو او دښتو پر سر له لسګونو کلونو راهیسې دعوې او لانجې لري او دا لانجې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او مرګ ژوبلو لامل شوي دي. که څه هم د افغانستان د موضوع قوانینو په رڼا کې دا ډول ځمکې دولتي ملکیتونه بلل کیږي، خو د ناامنیو او په وروستیو څلورو لسیزو کې د سیاسي نظامونو د کمزوریو له کبله اوس ډېره برخه د ځایي اوسیدونکو او زورواکو لخوا لاندې شوي او حتی زرګونه کورونه او نورې پخې آبادۍ پکې جوړې شوي دي.
په روزګان کې یو شمېر نوي روزل شوي پولیس وایي په هیواد کې به د نظم او امن د ټینګښت لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. دغو پولیسو ویلي که د دولت وسلوال مخالفان سوله ونه کړي دوی به یې وځپي. شریف الله شرافت له ترینکوټه راپور لري.
دغه ژغونه د هغه څلور اتیا ملي پولیسو دي چې تازه یې تر شاوخوا درې میاشتو زده کړو وروسته اوس لیڅې رانغښتي چې د خپل هیواد او خاورې د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. مسؤلین وایي فارغه سوو پولیسو ته یې د قانون د حاکمیت، جنگی تکتیکونو په ټولنه کې د خلکو سره د ښه چلند او د بشري حقونو په برخه کې روزنه ورکړي. د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالصمد شمس یاتوی په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله پولیس ملي، مسلکي او پیاوړي سوي دي.
واقعاً د روزګان په ولایت کې په مجموع کې امنیتي ارګانونه ډیر په بد وضعیت کې قرار درلود. د تعلیم او تربیه سطح ډیره ټیټه وه، ولې خوشبختانه چې اوس د قانون حکومت وینو. موږ خپل پولیس چې زموږ پولیس تطبیق کوونکي د قانون دی او زموږ پولیس د جامعې د امن دپاره جوړ دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي اسدالله سعید له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وه چې د دغه ولایت پولیس نه هم ملي دي او نه هم مسلکي دي. تازه فارغه شوي پولیس بیا وسلوالو طالبانو ته ګواښ کوي که سوله ونه کړي نو سخت به یو ځفي. دوی زیاتوي چې په دغه درې میاشتنۍ زده کړو کې د جنګ ډیر تکتیکونه زده کړي.
روزګان ولایت اوسېدونکی یم، دلته نن موږ فارغه کېدلو عسکری په اصول نه وکړو. ځان سوله وکړي که سوله ونس کلک به سره وجنګیږو.
نوم یې عبدالله خان دی، سرباز یم. دلته راغلی یم، دلته تعلیم وکړم او څه پیاوړی سم او تکتیک زده کړم.
موږ ډېر خوشحاله چې دلته راغلو. مخکې موږ پیس باندې نه پوهېدلو. دلته چې راغلو موږ ډېر حقوقي بشر، جل نظام، صلاح، تکتیک، دکان دکان شیان موږ زده کړل.
د پولیسو د روزنیز مرکز مسؤلین وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دا مهاله پورې 600 ملي او محلي پولیس ته روزنه ورکړي او پلان لري چې په راتلونکي کال کې هم دغه لړۍ جاری وساتي. روزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی کوم چې له تیرو شاوخوا درېو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړي او د ترینکوټ ښار په 4 او 15 کیلومتري کې وسلوال طالبان شتون لري. او دغه راز د دغه ولایت ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د افغانستان او د آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لومړی ټیسټ میچ لوبه پرون د هند په دهرادون کې پیل شو او نن د دې لوبې دوهمه ده. تر دې دمه دا لوبه نه ده شروع شوې. کله چې دا لوبه شروع شوه د ازادي راډیو له لارې به مو ترې خبر کړو. پرون د لوبې په لومړۍ ورځ باندې آیرلند لومړی بیټنګ وکړ او د آیرلند ټول لوبغاړي د 122 منډو له جوړېدو سره وسوسېدل. د دې په ځواب کې افغانستان تر دې دمه 9 رنزونه کړي دي. دوه لوبغاړي سوسېدلي دي، د افغانستان محمد شهزاد او احسان الله سوسېدلي دي. شهزاد 40 منډې جوړې کړې او وسوسید، او احسان الله په 2 منډو وسوسید. رحمت شاه بیټنګ ته ولاړ دی له حشمت الله شهیدی سره. رحمت شاه 22 منډې جوړې کړې دي او شهیدی 14 منډې. اوس هم کندوز ته مخه کوو. د کندوز د ترانسپورت چارواکي وایي په روان لمریز کال کې د دغې ادارې په عوایدو کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. دوی دغه راز ټینګار کوي چې پر راتلونکي لمریز کال کې به د دوی د ادارې عواید تر دې هم لوړ شي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان د کندوز له ښاره له نورو جزئیاتو سره.
د نوموړي ولایت ځمکني ترانسپورت د ادارې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې سوداګریزې چارې د ښه کېدو په حال کې دي او له کبله یې د دې ادارې په عوایدو کې څه باندې 1.5% زیاتوالی راغلی. د کندوز ځمکني ترانسپورت رئیس سید جواز جلالي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې نوموړې اداره خپل ټول عواید د ځمکني ترانسپورت د خدمتونو له لارې ترلاسه کوي.
امیدوار هستم چې د سال جدید ما بتانیم بیشتر از دې با فراهم سازي.
موږ هڅه کوو چې په راتلونکي کال کې ملي سوداګرو ته د ترانسپورت په برخه کې ښه فرصتونه برابر کړو او کوم ستونزې چې د سوداګرو پر وړاندې موجود دي هغه هواری کړو، څو پراتلونکي کال کې لدی هم زیات عواید ترلاسه کړو. د ښاغلي جلالي د خبرو پر بنسټ چې د مسافر وړونکو او بار وړونکو وسایطو څخه د حق لوبو راخیستلو او دغه راز د موټر چلوونکو له غیر قانوني چلند د خط سیر د کتابچو د ویشلو همداراز له شیرخان بندر څخه د سوداګریزو توکو له انتقالاتو څخه دوی خپل عواید ترلاسه کوي.
د دشت قنداری برای ترمینال مسافربری و باربری
موږ د شمال ختیځ زون په کچه په کندوز کې یو لوی ترمینال جوړوو چې ځمکه یې د دې ولایت د ښار اړوند د دشت قنداری په سیمه کې تثبیت شوې ده او په راتلونکي کال کې رسمن د جوړېدو چارې پیلېږي. د نوموړي په وینا چې لا هم ځینې ستونزې لري ځکه د کندوز په یو شمېر سیمو او ولسوالیو کې د ناامنیو له کبله د دې ادارې کارکوونکي نشي کولی ترانسپورتي عواید راټول کړي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې عواید لرونکي ادارې د دولت د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر مثبت رول لوبولی شي او دغه راز دولت له دې لارو کولی شي په مختلفو برخو کې د خپل مالي لګښت تامین کړي. نو په کار ده چې د عواید لرونکو ادارو له کار او فعالیت څخه په جدي توګه څارنه وشي تر څو د دولت عواید په سمه توګه راټول شي او د حیفو میل کېدو مخه یې ونیول شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
زحمت شپر لتا سو اجازه غوړم. دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبري برخه مو هم دومره به اوسم مونیس پروګرام د ګوړیا چارته مخه کوو. په پوره سات لا ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړیا اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. وایي د سولې خبرې روانې دي. ډیرو سر له اوسه پلانونه نیولي چې سوله راشي دې ولایت ته، هغې ولسوالۍ ته او پلاني کلي ته به سفر کوي او هلته به وسانی خوري. خدای پاک دې سوله بیبي راولي چې د خلکو ارمانونه پوره شي او لږ د ښه ژوند څکه وکړي. تاسې د سولې د راتک دعاګانې کوئ. موږ به د خپرونې په پیل کې هغه راپور در واورو چې د ګوړې اچار خپرونې څلېرویشت ساعته خبریال بیړاګل بیړه رالیږلی.
لکه څرنګه چې په کلیو کې د ښوونځیو وضعیت ډیر خراب دی او زیاتره ښوونځي نه ودانۍ لري، نه کتابونه او نه هم مسلکي ښوونکي، نو له همدې امله خلک غواړي چې حکومت د ښوونځیو دغه بد حالت ته پاملرنه وکړي. په دې هکله یو اویا کلن بوډا داسې وویل:
که احتیاج ته ووایم، نو زموږ د کلي ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي ټوله ورځ سړی لمانځ ته ناست وي، ښوونکي هم هره ورځ نه راځي، او چې راشي نو بیا زده کوونکي داسې وهي چې ته به وایي د مړي مال دی.
خو د دغه ښوونځي سرمعلم بیا دغه خبره نه مني او وایي:
کلیوال هسې تبلیغ کوي چې ښوونکي نه راځي، راځي چې د ازري کتاب دي وګوري. که چیرې د کلیوالو خبره رښتیا وه، نو زه به دغه خپل لاس په څنګل کې ورغوڅ کړم.
د همدغه کلي یوه سپین سرې ښځه هم د ښوونځي له حالت څخه شکایت کوي او وایي:
وزویه، هسې په نوم ښوونځي دي، نه سبقونه شته او نه هم ښوونکي. ښوونکي خو ټوله ورځ خپله بزګري کوي، نو دغه سبق به څه وخت ورته ووایي؟ زما یو لمسی دی امیرګل، درته ښیم. هغه بله ورځ یې دومره وهلی و چې تر اوسه یې ډډې په کوچو ورغوړو.
زده کوونکي هم د ښوونځي له دغه خراب حالت څخه شکایت کوي او وایي چې په ښوونځي کې درسونه نشته، استادان یا نه راځي، او که راشي هم نو ټوله ورځ په اداره کې ناست وي، چای خوري او ټوکې سره کوي. د پنځم ټولګي زده کوونکی بادر په دې هکله وایي:
هسې له کاره ایستلی یو، په اونۍ کې حتماً درې ورځې درسونه نه وي، ځکه ټول استادان د همدغه کلي دي او ټوله ورځ په خپلو ځمکو کې کارونه کوي. ډېر خو یې لاسه مې د پسونه او وزو رمې لري او همغه څرته بیایي.
خو ما چې کله د دغې ولسوالۍ د معارف له مدیر څخه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل: ریښتیا هم څه ستونزې او کمی شته، خو دومره هم نه لکه زده کوونکي او کلیوالي چې ښیي. هغه زیاته کړه:
ریښتیا هم زیاتره ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر څپرو لاندې درسونه وایي، او د ښوونکو لپاره خو مو ډېر سخت شرایط وضع کړي دي. د مثال په ډول که یو ښوونکی شل ورځې سر په سر غیر حاضري وکړي، منفقه وي. همدارنګه زموږ مفتشین هره ورځ په ښوونځیو کې ګرځي او څاري. موږ هڅه کوو چې د خلکو په مرسته د معرف حالت ښه کړو، خو خلک مرسته راسره نه کوي او ټول سترګې حکومت ته نیولې دي. دا چې حکومت او خلک به د ښوونځیو د ښه والي لپاره څه وکړي، هغه پوښتنه ده چې د هر چا په ذهن کې ګرځي. د ګوړ اچار خپرونه، د معرف د چارو خبریا، بیړا ګل بیړا.
عصری خیراوی
لکه د نوي سټایل کاوبای پتلون غوندې سړی سړی سي.
خدای دې د کوم چارواکي د کروزین له ټایرونو لاندې کا چې نه دې څوک ټوټې راټولې کړی شي او نه دې هم پوښتنه وکړی شي.
لکه د ملي وحدت حکومت دوه ځای سي چې بیا دې څوک سره یو ځای نشي کړی.
لکه د موبایل غوندې وږی شي چې هیڅ کله دې هم څوک مړه نشي کړی.
لکه د صاحب نظر غوندش پاوره سرګردانه سي.
وایم خدای دې داسې بې ارزښته ویرانه کا لکه د څلور لارو ترافیکان او د ښار وای پلونه.
داسې دې په یوه مړې ډوډۍ پسې سرګي ووځه لکه د ټلویزیونونو چې په اعلانونو پسې وتلې دي.
زه خدای دې داسې پښیمانه او جګرخونه کا لکه د بریالي شو کاندیدانو کمپاین کوونکي چې اوس د مولۍ په اندازه قدر هم نه لري.
زه خدای دې ترنوال کا چې له ډېره رشوته دې رنګ تور شي.
وایم خدای دې د کوډې سنګي په کوم کې صبر ور برابره کا چې نه موبایل درته پریدي او نه هم د دسکول پیسې.
زه خدای دې دوه ماون کا چې نوم دې وي او صلاحیت دې نه وي.
وایم نرخنامه شي چې څوک دې په زربین کې مونږ شي لیدلای.
زه خدای دې ولسوال کا چې خپل نوم در پورې غم وي.
وای یو پادشاه خپل ملکی ته ویلی وو چې پادشاهی خوند کوي خو چې تل وي. ملکی ورته ویلی وو چې تل وای بیا تا ته نه رسېدا. د دولت ډیر مامورین هم د یاد پادشاه په څیر نه غواړي خپل څوکۍ له لاسه ورکړي او تقاوت شي. اوس مل همداسې وی کیسې خبرو.
خزه تقاوت کوي مې او چې تقاوت سوم بیا مې نو قرار قرار دارګه برګام راڅخه اخلي. څنګه وکم؟
شکر وباسه چې تقاوت کړي. کنا دمه بدی دی حکومت په څوکۍ ختلی وه. د انسان ارث دی، لا اوس هم نه یې مړ.
ولې سره باندې شوي دی؟
له غږېدا سره دی زړه خولې ته راځي، دومره زوړ شوی یې. خیر دی چې زه دې په زړتوب کې وکړم او زه ځوانه پاته یم.
زه هم ځوان سړی یم، مغزه مې اوس هم سم کار کوي.
او یو خط چې لولې اته ډوله عینکې ورته بدلوي او رابدلوي چې له ځایه پورته کېږي عین د کولمو د جوړه کېدو غږ دی اورېدل کېږي او ته لا اوس هم ځان ته ځوان وایې.
هر څه چې یم خو د تقاوت عمر ته لا نه هم رسېدلی. حکومت ظالم، ناحق تقاوت کړم.
څو کلن یې؟
یو کم نوي کلن یم.
یعنې نه اتیا کلن یې او لا د تقاوت سن ته هم نه یې رسېدلی؟ له دې معلومېږي چې د تقاوت سن به سل کاله یي.
هر څه چې وي خو لا تکړه یم.
دوه اوونۍ وروسته به دې وګورم چې تکړه یې که نه. تر اوسه خو د قدرت او څوکۍ زور و چې نیمو نیم کله ګرځېدې. له دې وروسته به دې څوک په اړم هم پورته نه سي کړی.
دغه خبرې پرېږده، څه کار وکړم؟
اوس چې فوزي سړی تقاوت یا برطرف سي نو د ټلویزیونو او راډیوګانو د فوزي چارو کارپوسي. ته هم ځان کارپوه که، هم به موږ در څخه بېغمه یو او هم به د تا ساعت تېر وي
او هم به مې له نظریاتو څخه هیوادوال مستفید شی.
هیوادوالو دی چه لکار گتا و نلیده نو لخبرو خود ارگیس مستفید که دای نسی. بیا خود وز خبرم پزای نوی.
خزی دیر خد وقتی رولو لار دیر او خودالا. پا دیر دول بامی زرم تشوم او حکومت با داس در تا پا سالور مذهب کافر کم چی لیدل ای با دی نوی.
هونو دلتا چه هر چوک لکار لری شی بیا په نظام او حکومت باندې نیوکی کوي او لزانه سپین چرگ جوړ کی.
خزه که تا دا کار نوی را خودلی بهر تطلم چله که ایش میکرده وی.
لیوانای کیگه ما بیا دی لبهر مرای نشو را ورای ام دل تا ووسه چه بیا دی پا غمرای خو پازاب نشو.
زف صف گرونو کیم او دی تا زهل سچاتی آتو ڈک ده.
تا خوایا هار یاو ام دا فکر کوی خو ما دی دی کفن غم خورالای دی پرون می یاو توب سان را ور چه بیا با ور خطایو کپن با نوی.
دا سوهای
رشتیا وایم دی جنازه لپاره می دی آتر دی گلاب و با او نور شیانم را وری دی سبا تا پا جای نمازونو پیسی زم چه بیایی دی جنازه خلکو تا ورکو.
دوم را کمزوره او دی مرگ پا غاره در تخکارم.
یو فوزی چه پناتیا کلانه که تقاود شی نو پراتا لگورو کفنه دی بلی چی شی تامن کیگی خو که صاحب نظری لیدم در که چه نسم ویالای. زکه چه پا صاحب نظری که ده انسان ده زره غوط خلاص سی. او دا کار روختیات اگر ترسوی. لام دی عمل زیاده را بیکار ماموری صاحب نظری که وی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، حسین حکمت، شفیقه لکنخیل، سپوږمۍ او زه همایون هیواد. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 401، بیا کندهار 21، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو برغم زمون جکرو پنڑی کی اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو بریام مبارک شا زڑورو افانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو تاس ویار دے ټول ملت یې غرور زمون غیرت یې سمبول مو دے وحدت یې سمبول مو دے حدونا مماتڑی دی دی سولے سفیرانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو چلے مو میدان دے جہان در تہران دے او چک سر دے افغان دے او چک سر دے افغان دے
لانزن موکو مپگیڑے گیڑے گلانو زمون کرمانانو زمون کرمانانو
زمون کرمانانو زمون کرمانانو زمون
تاسو ویار کوي د دې خاورې بچیانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو بیرغ مو زمون جکړو په نړۍ کې اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ